آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. زه عصمت ساروان او ظریف نظر مو په دې خبرونه کې هرکلی کوو. نن د دې پروګرام په دوو ساعتونو کې پر دوو جلا مسئلو خبرې کوو. په اول ساعت کې د نوې ولسي جرګې د ریاست د ټاکلو پر ستونزې شخیږو، خو په دوهم ساعت کې د منځني ختیځ پر روان بحران، په تېره بیا د مصر او تونس پر قیامونو شخیږو چې اوس یې لمن یمن ته غځېدلې ده. د ولسي جرګې غړي پرون یو وار بیا سره راټول شول چې نویو کاندیدانو ته رایې ورکړي. پرون بیا دوه ځلې رایې واخیستل شوې، خو په دواړو ځلونو کې بیا هم لکه څرنګه چې یو شمېر وکیلانو د دوشنبې د ورځې په بحثونو کې اټکل کړی و، هیچا د ریاست د چوکۍ لپاره لازمې رایې ترلاسه نه کړی شوې. پرون په لومړي پړاو کې صدیق احمد عثماني، عبیدالله رامین، خلیل احمد شهیدزاده، هما سلطانی، سید اسحاق قیلانی او سیاوش بکتاش کاندیدان ول چې د اچول شویو رایو په نتیجه کې عثماني 4 نوي او سلطانی 8 رای وګټلې. او ځکه هم په دوهم پړاو کې هم دغو دوه ته چانس ورکړی شو چې ځانونه کاندید کړي. بیا هم رای واچول شوې، خو صدیق عثماني 138 او هما سلطانی 10 رای وګټلې. په دې ځل کې، یعنی په دوهم پړاو کې، سپین رای 12 او باطل هم 10. په دې توګه هیڅ کاندید ونه توانید چې 50.1 رای ترلاسه کړي. ټاکل شوې چې ولسي جرګه د راتلونکي شنبې په ورځ بیا غونډه وکړي او پرې به بحث وکړي چې آیا ولسي جرګه د خپلو داخلي دندو اصول یا تګلار بدل کړي او کنه بیا هم نوي څیرې ځانونه کاندید کړي او رای واخلي. د ولسي جرګې د ریاست په انتخاب کې دا ستونزې په داسې حال کې رامنځته شوې چې په خپله د ولسي جرګې انتخابات له ډېرو ستونزو او امنیتي چلنجونو سره مخامخ وي. په همدې حال کې د سنبلې د 28 نیټې په انتخاباتو کې د درغلیو په باب د سترې محکمې په چوکاټ کې په اختصاصي محکمې کې پر دوسیو غور لا روان دی، او د دې محکمې او د ولسي جرګې د غړیو ترمنځ جنجال هم لا حل شوی نه دی.
د ازادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له 3 تر 5 بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسو تکرار اورئ.
بسیار زیاد تشکر آقای ساروان. شنوندگان نهایت عزیز و مهمانای محترم، السلام علیکم. از طریق تلفن مهمانای عزیز زحمت دادیم که با ما باشند. محترم آقای سید اسحاق گیلانی، عضو ولسی جرگه، در خط تلفن همیال تشریف دارم. همچنان پروفسور دکتر اکبر وردک، کارشناس امور سیاسی. چطور میشه آقای ساروان که سخن اول به گیلانی صاحب بسپاریم که گیلانی صاحب آخرین تحولات بوین، حالا چی میشه؟ یو از پارلمان یا رئیس خود انتخاب کردن میتونن مسئله افغانستان چی شد چطور خواهد کردن؟ گیلانی صاحب،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما، به استاد محترم آقای وردک و به ملت رنج دیده افغانستان. جناب آقای نظر، شما فرمودین که ولسی جرگه مشکل خود حل کردن میتونه. این مشکلی که پیدا شده یک مشکل قانونی هست و ما فکر میکنم در بسیاری از جهان همینطور مشکلات در پارلمانش پیدا میشه و این خود از ای یک نوع از دموکراسی را نشان میده که کوشش میکنن کسی را انتخاب کنن که او مربوط به حکومت نباشد، به خاطر که دموکراسی را خراب خواهد کرد، و دیگه ای که نماینده ها کوشش میکنن کسی را انتخاب کنن که او واقعا آرزوی ولسی جرگه را که چیزی هست را برآورده ساخته باشد. تا باله کسایی که بالاترین رای گرفتن اینا پشتیبانی حکومت داشتن و از اون خاطر آمد که در راوند دوم وقتی که آمدن اکثریت برشان رای نداد و ناکام ماندن. اما فکر میکنم که تنها دو مشکل بسیار کلان در ولسی جرگه موجود است. یکی به دفعه اول وقتی که انتخابات شد، آقای سیاف و آقای قانونی دو نفر بر راوند دوم برآمدن که آقای سیاف زیادترین رای گرفت و آموجه دفتن معلوم شد که مسئله قومی شده. اونایی که پشتو صحبت میکنن یا مربوط به قوم پشتون هستن به استاد سیاف و دیگرها برای آقای قانونی رای دادن که خود از یک جفا هست به حق ملت افغانستان. نماینده های افغانستان نباید این رقم یک صحنه را تمثیل کنند. دفعه سوم یعنی بار دوم که انتخابات در ولسی جرگه اشتراک شد و چهار نفر اشتراک کردند که خانم سلطانی بود و آقای عثمانی بود، ما بودم و آقای بکتاش بود. به اینکه هم کاندید حکومت آقای عثمانی بود و این سه نفر دیگه مستقل کاندید بودن، مجردی که رای انداخته شد ما فهمیدیم که برادرها و خواهرای هزاره ما فقط برای خانم سلطانی رای داده بودن، حکومتی ها برای آقای عثمانی و اونایی که مستقل هستن و آرزویشان همی است که در چوکی
گلنی صاحب دو پشتن مترکیجی تاسی وای چه پا قومی بنیاد رای واچ ولشه، یو خدا ده چه رای سری وی پتی وی شکاره نوی چه پوی شوی تاسی، یو دا مساله ده بل تاسی ویل چه آقا کسان چه دی حکومت لملاتر برخمند ول یا دی حکومت کاندیدان ول حقوی تا خلق و رای ور نکره آل ده آقا خلق چه دی حکومت ملاتر ور سرنشت یا دی حکومت مخالف دی حقوی خلال دیری کمی رای ترلاسه کره؟
همی 41 رایی که به من داده شده و 14 رایی که برای آقای بکتاش داده شده، اینا اول خواهم از پیششان تشکر میکنم از سمیر قلب و دیگه ای که نمی کسایی هستن که اینا نخواستن که مثلا قومی باشه و یا حکومتی. سنگ شتاس و وای جناب ساروان سد قومی پده بنده شد چه تقریبا نفس سلویخ یا پنجوز کسا ده هزاره خویند و ورون رو ندی، اما اگه اتصال ریخت رای سلطانی خور واخسته او پا دوام راوند که چکل عثمانی چه سر مخامخ شون و ده حکومت فشار و وزیر ده امور ده پارلمانی اگه زانوار اصا و از وارگان سر خبری اخری او آقوی خانه کرل ده اکثریتی که عثمانی چه سر رای برکی نگر بیا هم چونال تا طول و پیدل چه دا بیا حکومتی خواهد روان بین و تقریبا نوی کسا یا باطل او یا سین رای واشونه دنبیر خاطر عثمانی سر بمونه توانیده چه آغاز رای ترلاسه که چه پو بریاست سوکه و گفتی.
یعنی په دې شکل سره خو که بیا هم انتخابات وشي لکه څنګه چې یو شمیر د دوشنبه پر ورځ اټکل کوو هیڅوک به هم رایه ترلاسه نه کړي، هغه 50 جمع یو رایه به ترلاسه نه کړي او همدا په همدې شکل سره به انتخابات دوام لري، ځکه چې تاسې وایئ چې د حکومت کاندیدانو ته هم څوک رایه نه ورکوي. بله،
زه فکر کوم چې دا لړۍ به روانه وي او تر څو چې حکومت خپل لاسوهنه په ولسي جرګه کې لنډه کړې نه وي به صورت خطا بانده و سوک کامیاب میشی پده بانده. به هفته پور از بانده که دهشی چه داسی و بحث میشی چه ده سپین و رای و او ده چه ده قانون اساسی سر مغایرت رو نلری ورطولا را پیدا که چه آغا سنده و کارول شی او یادا چه حکومت به صورت خطا بانده حکومت باید خپل ناسواهنه لنکی او ولوشی جرگه پریدی چه بخپل حال بانده چه خپل انتخابات رو که او یاد دا چه در کم کسان چه ناکام شوی دی دوی تا یا دوی اجازت ور که چه دوی در سر رای گیری و که هرچا چه زیادترین رای وگت چه آغا هم برخلاف در قانون اساسی دی اما آغا در رئیسی بغیر در آغی نه زه قطعا احساس بکنم چه دا سی او کس نور پاتی وی چه آغا پانزوز جمعیه و رای فورکی او در رئیس به حیث بانده
بله. ډاکټر صاحب اکبر وردک تاسو ته بدر شو، وینې د افغانستان کې د څوم ځل د چي ولسی جرګې لپاره انتخابات کیږي او بیا هم نه بریالي کیږي، وکیلان چې یو رئیس ځانته وټاکي، تاسو د نورې دنیا تجربه لاوریدونکو سره شریک کړئ. په نورو هیوادونو کې مثلا تاسو په فرانسه کې یاست، په فرانسه کې هم همداسې بحران کله رامنځته شوی دی د جرګې د ریاست په سر؟
ولسی جرګې انتخابات موضوع ډېرې جدي موضوع ده او د یوه لوی ملت سرنوشت د ټاکلو موضوع مطرح ده. نو که چېرته موږ د دې ولسي جرګې په جریاناتو باندې بحث کوو نو لازم دی چې باید لږ جدي اوسو. د افغانستان د نوي ولسي جرګې انتخابات که چېرته سړی په بېطرفانه ډول باندې وګوري مشروعیت یې په ډېرې جدي توګه تر سوار لاندې دی، په دې معنا باندې چې په خپله د انتخاباتو د مستقل کمیټه د وینا له مخې نه په افغانستان کې ټول 6010 یا 6020 مرکزونه تعین شوي وو چې دغو له ډلې نه زر مرکزونه د امنیتي دلایلو نه افتتاح نه شول او خلکو نه شوی کړی چې د خپل رای حق استعمال کړي. نو تاسو داسې فکر وکړئ چې په یو ډول انتخاباتو کې په هرو شپږو رای ورکوونکي کې یو تن د انتخاباتو کې د ګډون نه محروم شي، هغه ته به سړی په څه ډول باندې وکړی شي چې یو مشروع انتخابات وګڼلی شي. له بل لوریه زه او زما ټول دوستان په شخصي ډول په دې باندې خبر دي چې هغه سیمې چې هلته د انتخاباتو د مستقلې کمیسیون د وینا له مخې پرانیستلي هم وو، خلکو د امنیتي دلایل نه ونه شوه کړی چې د رایې مراکز ته ورشي رایې ورکړی شي. خو په هر حال باندې انتخابات چې هر ډول وو وشول او کراش شو، دې موضوع ته چې په نورو دنیا کې چې کله داسې ډول جنجالونه پېښېږي په فارمونونو کې ستېږي، دغه په یوه ډېره وړه موضوع باندې موږ کړی شو چې خلاصه یې کړو. هغه دا ده چې د افغانستان قانونساز د خلک متخصصین او یا په خپله قانون جوړونکي چې د پارلمان غړي دي د قانون د جوړولو په برخه کې کافي تجربه نه لري. نو له دې لامله د افغانستان هم په اساسي قانون کې هم د ملي شورا په د ولسي جرګې د داخلي وظایفو په برخه کې ډېر لوی خلاګانې موجودې دي. تاسو وګورئ که چېرته داسې ډول یوه ستونزه په نورو پارلمانونو کې منځته راغلی وای، په دې ډول باندې حل کېدای شوای. په لومړي سر کې مختلف کاندیدان ځانونه د یوې چوکۍ حراس ته دروي، هر چا که د سلو نه 50 یا یو زیات رایې واخیستلی شوی هغه انتخابي. مګر په دوهمه دوره کې دا شرط نشته، په دوهمه دوره کې باید په یوه نسبي اکثریت باندې هغه باید د شورا رئیس یا د ولسي جرګې رئیس انتخاب شوی وی. یعنی په دې معنا باندې چې په دوهمه دوره کې چې ښاغلي سراب یو سلو نولس رایې اخیستې وي، هغه د معمولو قوانینو دغو تعاملاتو له مخې نه د شورا رئیس ګڼل کېدای شوی.
د ازادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له 3:00 تر 5 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
بله تشکر گیرانی صاحب. دکتر صاحب شنیدین این مسئله مشروعیت ولسی جرگه رو و انتخابات اینا را ترک کردن، از نقطه نظر شما این موضوع چگونه صاحب؟
ما فکر میکنم که به دور دوم هم اکثریت اصول وظایف داخلی 51 حساب کردن و او اکثریت رای نیست که ای با انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تفاوت داره. در هر دو دور انتخابات که میشه باید دفتر 51 پوره کرده بتانند. در دیگه دنیا اگر این رقم است امکان داره، مثلا در ایتالیا رای سفید در سنا یک حساب میشه و در ولسی جرگیشان دیگه است. در هر مملکت قانون رای سفید و یا اکثریت و اقلیت و یا 51 و باز رای اکثریت ای تفاوت داره و نظر به قانون اساسی افغانستان و اصول وظایف داخلی ولسی جرگه که از روی قانون اساسی ساخته شده در هر دو دور باید از 51.
گیلانی صاحب لیکن دلته یه مسئله شده چه یه خود در زین کاندیدان دوی چه تیر زل چه شاغل قانونی رئیس تاکل شوی و ساده په ساده اکثریت باندې رئیس تاکل شوی. خو خیر بیا ورسه دا داخلی کرنلار سی جوړه شو، پر داخلی کرنلار کې وای یو مشکل داسته چې د سپینو رایو د باطلو رایو مسئله نه ده حل شوی. دا ویل شوی دی چې 50 جمع یو غټون کړي، لیکن دا نه دی ویل شوی چې د سپینو رای نتیجه بد شوی یا د باطلو رای به هغه به هم حسابیږي او که به نه حسابیږي.
صدا ما عرض وکړو چې باطل او سپین رای باندې چې نه قانون اساسي په دې باندې اشاره کړی او نه با اصول وظایف داخلی، مگر به قانونی صاحب د ریاست په وخت کې د دغه اصول وظایف داخلی نه مخکې به په هغه وخت کې چون وظایف موجود نه و دا وشو، مگر هغه کم د قانون اساسی د مخې نه وګورو افغانستان اشتباه و باید چې 50 جمعیه و ورباند تجدید شوه وی د معاونینو بیا هغه فرق نه کوي، هغه بیا اکثریت دی په درېم بار باندې کسو کې خیریت سره واسمه کې هغه د انیشي معاون کېدل لکه تیره دوره چې موږ تقریبا یو کال دوهم معاون نه درلود او همداسې پاتې شوه. ډېر انتخابات وکړو، نتیجې ته ونه رسېدو. اول معاون ټول وظیفه اجرا کوله تر یو کال بعد پورې چې یو کال بعد بیا انتخابات وشو بل چا وګټه.
بله
د ازادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر له درېونه تر پنځه بجو پورې په مستقیم ډول خپره شوې وه. اوس یې تاسې تکرار اورئ.
قابل یادآوری است د ای برنامه ها ما خودت یا کسایی که گرداننده پروگرام زیاتر کوشش میکنیم که خود ما زیاتر به مسائل مداخله نکنیم از نقطه نظر رهبری و دیگه پا بگوییم. تو چرا نمیگی؟ چرا نمیگی؟ منتها نظرهای ما نظر عمومی مردم افغانستان است که نظر به پیام ها، نظر به خواهش های نه. از او خاطر اگر یگان چیز هم میگیم فکر نکنین کال رادیو آزادی شما را جنگ میندازه در بینتان یا کدام جنجال دیگر خلق میکنه.
دکتر صاحب بردک، جرگه لخوا چه دا نندری دی دا افغانستان لپاره د شرم سبب کیږي یا د افغانستان حیثیت ورسره پایمال کیږي. مخکې نعماني صاحب هم دا ویل چې دا کار د افغانانو حیثیت خرابوي. آیا فکر کوي چې دا حیثیت خرابوي او کنه نړیوالو ته ښیي چې هلته دیموکراسي ده، ازادي ده، خلک کولی شي نظر څرګند کړي سره له دې چې حکومت هم غواړي یا ممکن مختلف خواوې د زور ډلې زورورې ډلې به غواړي چې د دوی د خوښې سړی رئیس شي، لیکن بیا هم نشي کولی ځکه چې د خلکو رایه ده، د وکیلانو رایه ده.
د کیس چک نشته چې په پارلمان کې په سي پي سي کې یو داسې ډول پروتوکول رامنځته شو چې د یو پارلمان د شان او د ایسترا ایشانون جوړښت نه درلود. مګر دا خبره به یې دا ونه پاسو چې په پارلمان کې کله کله داسې پېښې کېږي چې حتی څو څه ځله ما لیدلې دي چې د ډېرو
و هلته کول هم کوي ځینې وختونه په ځینو پارلمانونو کې
سکونه ته خبره رسي. نو زه فکر کوم چې دا فرعي پېښې دا دومره زیاته ارزښت نه لري، مګر څه شی چې ارزښت لري هغه د افغانستان دا بحراني او ډېر تراژیک حالت دی چې د دې حالت نه د وتلو دپاره ډېر لویو کارونو ډېر یو منظم پلان ته ضرورت شته. که چېرته د ولسي جرګې وکیلان چې خلکو نمایندگان ځان بولي په داسې فرعي موضوعاتو باندې خپل وخت سره تېر کړو هغه د افغانستان د خلکو اساسي ستونزې په توی پاتې وي دا به یو رقم د تعصب وړ خبرې وي.
بله مننه ګیلاني صاحب، اوس ستاسو نوبت دی.
زه جناب انشی صاحب ته وایم چې ګرانه، زه ما خپل کوم ژوند د افغانستان د ښه کولو لپاره او د خدمت لپاره وقف کړی او ما هم د خپل ډېر کوشش وکړو چې په مغاوله مرحله کې د رئیس او د معاونینو کار خلاص شي چې دغه جنجال چې نن ورځ پیدا دی داد پیدا نه شي. په ډېر محبت باندې ما دغه کوم کسان چې کاندید دي د دوی کورونو ته لاړم او همدا عذر مې ورته کاوه چې تاسو کوشش وکړئ چې د دغه ریاست او د حکومت لاس لنډ کړئ تر څو چې دغه مشکل حل شي. متاسف سره یو هم زما خبره ونه منله. زه استاد سیاف ته لاړم، زه قانوني صاحب ته لاړم، زه یاسیني صاحب ته لاړم، دوی ته مې عذرونه کاوه چې کوشش وکړئ چې مشکل پیدا نه شي. د یو افغان په حیث باندې، د یو سپینګي په حیث باندې زه لاړم. زما خپل وجیبه ختمه کړې، مګر که چې کوم د خارجیانو ګوډاګیان په ولسي جرګه کې تاسو یادوئ چې شته دی، دغه ګوډاګیان خو زه نه پېژنم، ولې داسې کسان شته دي چې د هر یو چانه د هغوی آواز جګ دی، د هر چانه د هغوی وطن دوستي او اسلامیت جګ دی. نو سړی توپیر نه شي کولی چې کوم یو ګوډاګی دی او کوم یو واقعا مسلمان افغان دی چې په افغانستان باندې زړه سوځي. موږ داسې کسان ولیدو چې دعوه د رهبري کوي او د یو قوم نماینده او بالکل د دغې قوم رهبر ځان بولي. هغه د بل د یو بل کاندید نه چې ریاست دپاره کاندید وي د هغې نه څلور جلي د ځمکه اخلي. نو سړی حیران پاتې شي چې پرون دوی یو بل سره وژل، نن ورځ بیا د هغې نه ځمکه واخلي، بیا خپل رای ورته ورکوي. دا داسې یو معضله حکومت ما ته ملامت حکومت دی. دا ټول معضله دا حکومت پیدا کړی چې د هغې وزیر ګرځي داسې د پارلماني چارو وزیر په وکیلانو کې. حتی ما واورېدو چې د وزیر صاحب وکیلانو ته ویل چې تاسو زموږ اول کاندید د دوی چې و د حکومت کاندید هغې ته رای ورکړئ، موږ حاضر یو چې تاسو ته 1000 ډالره درکړو.
بله. خب اینجا
حکومت و هیچ مطای ارشه خصاشی نو مال گئی و هیچ مال گئی خصاشی نو سای چه تلاشی چه حکومت دست کار وکی چه خلکو تا پیسی ورکی خون ده وزیر پا واسطه بنده نو گداگیان خو خیلی چه ده هر چند چه پیسی اخی خوی کار که خوی جوان تو بخوی.
البته که دیشه تاسی بی ثابته ولیشی چه حکومت دیر زرو دالر رو پیشنهاد کرده او کنه مختردی چه بدی خبری و که یو بل آوریدون که لرو زن معرفی که یا زادی رو
بله مرمان
اورو رتاش او ملمنو تم سلامونه وای محمود الله در غیر سعودي عرب نه
مهرباني کوي
پښتون خو لکه د سدا لکه د ګرجي صاحب یو میاس د کار په اورزه خارجانو کې وکه یعنی وی اورزه تیرا وست آیا کدی رښتیا د ولس د رای نه ځان برخمن بولی نو دا ولس یو ولې ملاتړونه که یا دا خلک چې د پارلمان د چوکوی دا وی کی دغه د کرزی صاحب د خبرې ملاتړ ولېونه که او کچيري بیا نه کی دوی په کوم اساس خپل ځان زورور یا لکه د فیصلی عملی کول یعنی بولی سره کوم دوی د خارجانو نه خپل ځان هغه کولی شي یو طرفه کولی
تشکر سید. خب یک تلفن دیگه را میگیریم. خب قطع شده. ما 5 دقیقه دیگه داریم قسمی که اعلان کردیم در قسمت دوم مسئله شرق میانه و بسلا بلیا این مسائل است. اینجا به ارتباط افغانستان گیلانی سه به یک سوال که بسیار جات همیشه ما طرح میکنیم ایست که مردم افغانستان از ایجار جنجال 30-40 ساله افغانستان دیگه بسلا بغنا آمدن به بینی رسیدن. آلی ایا زیادتر جوانا از این سوال ها میکنن که امی رهبر هاست که یا کلشان در بین خود امیزاده کنده رئیستن یا از یک ایدولوژی دفاع میکنن یا از یک مملکت دیگه دفاع میکنن یا از جیب خود دفاع میکنن و منتها کار مملکتی پیش نمیره. حالا یک مرحله اگر اتی جنجال ها ادامه پیدا کنه شما فکر میکنین که مسائل شرق میانه به افغانستان هم سرایت کنن مردم جوان ها بخیزن و از طریق انترنت ها اینا دست یکی کنن بگن که بیاین امیر رهبرا را بگن که برادر لیاز خدا دیگه حالا ما را آزار نتینی تگه پا احتمالش هست افغانستان یا نیست؟
آقای نظر من این مطلق گناه حکومت میدانم اگر حکومت در این طول 5 سال ریاست جمهوری و 5 سال ولسی جرگه اگر سر یک میکانیزم و پروسیجر درست کاندید شدن وکیلا و کاندید شدن به ریاست و معاونیت اینا را اگر یک میار برش تعیین میکرد امروز ما می مشکل نمی داشتیم. ولی حکومت در زد بند و با پول پیدا کردن خشوهای خود و دوستا و رفیقهای خود شد اما کارهای ملی را که باید از انجام می داد و وظیفهش بطور انجام نداد. قسمی که ساروان سید گفت ثابت کردن پول مشکل است شما ثابت ساخته میتونین امیر خان که ثابت کردن پول که وزیر امور پارلمانی را ثابت کردنش مشکل است اما تو دستنشانده های ایران و پاکستان هم مشکل است که ما در ولسی جرگه ثابت کرده بتانیم که کی دستنشانده کی است. ما فکر میکنم اگر نجات افغانستان به این باشه که جوانای افغانستان به سرکا برایه و این نظام تغییر بتن و یک رسم نو در افغانستان باز کنن تا ملت افغانستان بازان روی آرامی رو ببینن اگر به این حالت روان باشن و به این منوال روان باشن اگر این مدرسه و این معلم باشه به صورت قطع ما سرنوشت افغانستان خراب میبینن و به صورت قطع این نظام نمیشه. این نظام فقط به خاطر دزدی چور چپاول یک تعداد از نزدیکای رئیس جمهور و وزیر صاحبا و دوستای وزیر صاحبا بر دیگه کس دیگه جای زندگی نیست. تمام روز جوانای ما فرار میکنه به مملکتای مختلف میرن که به اونجا کار کنن پول پیدا کنن و بالاخره بیاین با شرافت زندگی کنن. میبینیم که صدها نفرشان یا کشتی ها غرق میشه یا به سرحدات ایران کشته میشن و یا بالاخره از اون سو که میاین معتاد به هیروین و اینا میباشن. کلش جفاییست که حکومت در حق ملت افغانستان میکنه.
بله گیلانی صاحب، تاسی حکومت ملامتوی پدی اکثر مواردو کی، لیکن جرگی ته هم گوتنیول کیږي چې جرگی ولسی جرگی د خپل داخلي وظایف اصول ته سم جوړ نه کړل، ګوره ناقص هم جوړ کړی ول، کمدا سم جوړ کړی وای نن به دا مشکل نه و چې ورسره مخامخ یې.
پروان صاحب، زه تاسو سره موافق یم، رئیس جمهور د درې واړو قواو رئیس هغه باید ولسی جرګه په ګوته کړی وای، او رئیس ته ونیوی چې تاسو خپل اصول وظایف داخلي خراب جوړ کړی، دا باید تاسو صحیح کړي، او بالاخره لاشي اصلا رهبری ضعیفه ده، د دې مملکت رهبری ضعیفه ده چې ونه توانېده د افغانستان د قوانینو د میثاقونو او بالاخره د قراردادونو چې کېږي دغه ټول دونه منظم کړي چې په هغې باندې د افغانستان د خلکو نمایندګانو خبرې کړی وای.
تشکر ګیلانی صاحب، تشکر، وخت مو پایان آمد. ګیلانی صاحب وخت مو
بچه صاحب وردکتم سر
نیم دقیقه وخت، نیم دقیقه چه ثانیه
فکر کوئ تاسې د دې جرګې ملامتي ده او که نه د هم د جمهور رئیس وظیفه وه چې د دوی لپاره یې اصولنامه جوړه کړې وای؟
ټول خبره ته د ډېر احترام سره سره باید دومره عرض وکړم چې ټوله ملامتیا د حکومت په غاړه نه ده، ځکه چې که خپل ملي شورا یا ولسي جرګه دومره ضعیفه وي چې د خپلو داخلي وظایفو د صحت په باره کې فکر ونه شي کړی، او دا توقع هم ولري چې دولت رئیس دی راشی دی قوانین که نزاعت بنده و کچه دا قوانین سالم دی و کنه عملی برنه لری کنه
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب اکبر وردګ، او همداراز ښاغلی سید اسحاق ګیلانی چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې پروګرام کې مو برخه واخیستل.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو افتخاري خبريال اوسئ، موږ د خپل سیمې له حاله خبر کړی. دا د اتصالات مشترکین کولی شئ چې سربیره پر اس ام اس په زړه پورې عکسونه او ویډیوګانې او د خپل سیمې ښکلي تصویرونه د موبایل ټلیفون له لارې هم ازادي رادیو ته ولیږئ. که تاسو د اتصالات مشترکې په ډېر اسانۍ کولی شئ خپل عکسونه او ویډیوګانې د موبایل ټلیفون له لارې په 0855 9 6 6 3 شمیرې باندې ازادي رادیو ته واستوئ. ستاسو ټلیفون باید له انټرنیټ سره وصل وي، او د عکسونو او ویډیوګانو سایز له 1500 کیلو بایټو څخه زیات نه وي. عکسونه او ویډیوګانې د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.org کې خپرېږي، او ازادي رادیو تر ټولو خوته جایزه ورکوي. ازادي رادیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.